السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 14مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. تمه ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به بیا د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. د اسرائیل صدراعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ ټیم جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي، او د برتانیا صدراعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر غني د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو نوي ټاکل شوي کمیشنران پرون تایید کړل. د ولسمشر په فرمان کې چې پرون ارګ خپور کړ، راغلی دی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو غړو یا کمیشنرانو په توګه غوره شول. د فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینوارې، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب رحمان ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارلنشاه د رئیسانو په توګه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړ شوی و، د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فرا، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه یو دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیف ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له آیرلند سره د 15 یو ورځنۍ لوبه په دوو لومړیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به پر سبانۍ لوبې سربیره را روانه جمعه او یک شنبه څلورمه او پنځمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د تیریزا می دفتر پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې نو موري لخپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه ټلیفوني خبري کړي. پاکستان او هند تیرونی د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر ځینو سیمو هوایي حمله وکړي. د حمله وروسته له هغه وشوي چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یو انتحاري حمله کې له 30 زیات هندي ملیشا سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا تروریستي ډلې جیش محمد ومنه. د برتانیا صدر اعظم له هند سره د کړکیچ د کمولو په برخه کې د عمران خان کار ستایلی. عمران خان هغه هندای پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حمله وروسته نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره یو ګډ ټیم جوړ کړي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریا کې د ایران د پوځي حضور د پراختیا مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریا کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریا کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې د حضور هم د بشار اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاحکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنیږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جرالد نادلر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا د دې سرغړونو په باب څېړنې کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له شپیتو کسانو یې په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپین وړۍ او د امریکا د عدلیې وزارت د دې څرګندونو په اړه تروسه تبصره نه ده کړې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو را سره اوسئ. راپورونو کې وابهوري چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به یې ډېر ژر وګماري. د سولې عالي شورا پرون د دې جرګې د ځنډېدو خبر ورکړ.
داسې ایجاب کړي چې د لویې جرګې د مشورتي گنجایش پکې فعلا نه اوسېږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډېدله.
یو څېړنه ښایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبل کم و. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش به ګډ کار کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی موضوع ته د سولې مشورتي لویې جرګې د تشکیل کمیسیون به ډېر ژر تعین او د جرګې د ترسره کولو نیټه به اعلان شي. دا خبره د ولسمشر ویان هارون چخانسوري پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات تایید کړ چې مشورتي لویه جرګه وځنډېده. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په خبره دا خبره د حمل میاشتې ته پاتې شوه. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
وخت کې فرمان سره د ویزا اندازه شوه
کله چې فرمان پراتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي د لوی جرګې د برگزاري کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلی شي د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي. هارون چخانسوري زیاته کړه د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالی شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت پښپګوشتمه وي ځندېدلې.
قطر کې خبري شروع دي. دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت د خوانه جوړیږي. دا هم یو مسروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي هغه هم د شی ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالات په نظر کې نیول سره دا مسله وځندې.
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوی 1992 مریض کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي. کڅام خغلی خلیلزاد تازه سندي ویلي خو 13 اونۍ د فبروري په 28مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې خبري ورو خو په ټیکاو مختزي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې و. وسلوال طالبانو پرونی یکشنبه ناوخته اعلامیه خبر کړه او ویل د قطر رواني خبري قدم په قدم رواني دي. د طالبانو د بیان لمخي خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي ل امریکای پلاوي سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبري د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ډیر ژر تعین شي او د دې جرګې د ترسره کولو یعنی د سولې د مشورتي جرګې د ترسره کولو نیټه به بیا وروسته هم د کمیسیون اعلانوي. په همدې حال کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دله وایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره وروسته ملکي تلفات هم په افغانستان کې راکم شوې دي. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل پرون ازادۍ رادیو ته ویل د دوی معلومات ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 60 نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې دا شمېر له دې مخکې تر دې زیات وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داس حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکی وګړي وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي وو.
فبروري کې مرګجوب لکمه و یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر وو چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي. په مرګجوب باندې هم تاثیر کړی و. لوی ځانمرګي بریدونه ونه شول نیکمرغه. دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي.
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هره میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 پورې رسیدله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 4000 سل تنه نور ټپیان شوي وو. د دغه ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې دي د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دي وسي چې په هیواد کې د ملکي وګړو تلفات راکم شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د ملکي وګړو د مرجوب لکموالي یو خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کېږي د جګړې له کبله دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کی او ملکی کسان او هغه کسان چې په جګړه کې نه دي دوی په نخو نکلی او دوی قرباني ونیسي.
انتحاری حمله چاودنې او هوایی بریدونه او د اوسیدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. د ملکي وګړو مرګ ژوبلا تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولي او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډلې یې حمله ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې په خوا د امریکایي ځواکونو لوی اډوه خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دیر دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دیر دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بتلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکو د افغان پاوز د روزنې مرکز څخه ویستل او یې ژغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړې بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتي مؤسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استاذ جیمز دابنز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منلوي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامدار سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستان وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو خاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتی چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د خوست ولایت د موساخېل ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د لارو په خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخېلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره یې وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل اوروي.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکي وایي چې په یاده سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبې ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکي حزب الله عبد ویل چې
ډېر زیاتې واورې له امله د مسخل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
او د دولت څخه مې غوښتنه همدغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي، او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دوی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې دې همکاري وکړي.
دولت چې مقصد تو سی مکر هم کرو وکو و رادمو دی سرک هم کریر سا وکو دی لیار هم کریر سا وکو نور و رادمو دی مرزون پخاک دار سا چشم ببارک و رادمو تو سا هم کریر سا وکو.
بلوری تا دی خوز چارواکی وایی چه دی یک شمی ورز ترماز دیگره دی مساخیل او خوز خار ترماز لاره چه دی واورو لکبل بندشه و خلاص شوه. د خوز دی والی ویان طالب منگل ویل چه
د کوسین خلی لادور کندو لجه شخل دو سرکه دلار دخلاسون لپاره 50 کسان او دو ترکتور د زی خلکو څخه د زخمی په بدل کې ګمارل شوی دی. کچیرته ارتیا ولیدل شو نه وي اقدامات بوشي. همداشان کچیرته عاجل مرستو ته ارتیا لیدل کېدل د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره ان شاء الله چې دوی ته پر وخت د ارتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیوی کڅه په ورسته یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالۍ ته پخه سړکونه جوړ شوی. خود منګل او مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوی او په ډېرې سیمو کې لارې تنګي او وړې دي چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کیږي او خلک پرې خوز خارته تګ او راتګ نشي کولی.
له خوست نه راپور مو اوریدم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغو راستنیدونکو کډوالو ته ځمکې ویشل کیږي چې مستحق وي او سرپناه ته اړتیا ولري. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویل هغه کمیټې چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره جوړې شوي کاري لایحې وروستۍ شوي او د ولسمشر لخوا توشیح کېدو ته چمتو دي. په دې اړه جزئیات وصل وسال اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چار وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د 315 غنه فرمان له مخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فرمان له مخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروسته شوي دي. د وای د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاری لایحه ورسته شوې دي او د کډوالو د چارو پاړه په راتلونکو ناسته کې چې د ولسمشر په مشر تر سره کیږي ورته به وړاندې شي چې د ولسمشر لخوا له توشي ورسته به د 315 غړو فرمان لمخې د کمیټو کار او د زمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د زمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 1300 غنه فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشي شوه او په 315 غنه فرمان وخته ده. خغله بهیروي د 315 غنه فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحق خلکو زمکي په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت دا شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شوو زمکي ویشلې دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به خزمکي نه دی ویشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسون وایي چې د زمکو د ویشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټې باید هڅه وکړي چې د زمکو د ویش په برخه کې د مستحقو خلکو د معلومولو لپاره د مسولینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسېږي. د دغه کمیسیون وغړی میربت خان منګل په ډېر ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې باید شفافیت موجود وي. په دې کې اول دا کمیټې مجبور مکلف دي چې نظرخواهي وکړي د منطقې په سطحه او هغه بیا د تایید شوی د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود هغه هم باید دغه خلک تثبیت شي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت په خپله مارکی او څوک چې مشخص کړي چې په ټولې طرفه هغه
د پداسې حال کې د چې له بهرنۍ او هیوادونو زیاتره راستنه شوی کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د حکومت لخوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه به یو ګډ کاري ټیم جوړوي څو دا کار یې سنبال کړي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراخېدو سره کلک مخالفت کوي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنیو عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلي نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل
והנשיא פוטין ואני הסכמנו גם על יעד משותף.
جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقه ته ورسیدو. له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پایله دغه هیواد ته ورغلي، موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسیدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو او هوایي بریدونه کړي چې وایي د ایران پوځي ملیشې او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاهی پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلي. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوخه ده. سپینې ماڼۍ تیره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یو امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
قدر منوریدونکو د ژوند رنگونه په څو شبو کې وړاندې کیږي، خو لاغه مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمیشنران چې پرون د ولسمشر لخوا تایید شول نن په ار کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په هند کې په دیرادون ښار کې یو ورځنۍ درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د اسلام آباد لخوا د تروریستي ډلو پر ضد اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د ګډ کار لپاره به یو ګډ کاري ډله جوړوي او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه هغه اسناد راټول کړي او ویڅړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالد ټرمپ او څو تنه سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفادې تورنیږي.
د ژوند رنګونه
نو ملک طالب د پغمان دی ولسوالۍ د چوک ارغندې اوسېدونکی
یو څوک چې هغه هغو کسانو ته ډېر جالب دي چې هغه په ښارو کې اوسېږي. کوچیان معمولا البته یو شمېرې لوڅې پښې ګرځي، هغلته که اغزای مخکې راځي که شیشه مخکې راځي همداسې تېرېږي بې باکه. د دغو پښې زوبلېږي نه، پښې کلکې سوي. دا څه رقم خبر ده؟
دا د سپینې واورې وورې ولې خدای خلک ساتي؟ خو ساتي که نه. او بل خبره دا چې کوچان خو څه نا څه ډېر ګشت لري په غرو کې لري، یا مثلا کور کې وڅه ناست دي چې میږې ته خیز کوي یا وري ته خیز کوي، هغه خامخا پښې بلله، ځکه په دې کې دا د دوی تعلیم لږ شاخوالی لري، اتمي خامخا یې لري. واورېده
تاسو خپله کې راته ووایه څومره به لوڅې پښې ګرځېدلی؟ او وایه کو مخ د پښه داسې کلکه زوبله سوې همدا چې له ګشت نه پاتې سي.
پښې بل نه یم ګرځېدلی، خو ډېر وړکی عمر ما مې پووله او د پلاستیکی بورډ مې پوه کړی وو، او له پاسه رمه مې په دې ډډه کې روانه وه او سر کې وزې یوه تیږه راباندې راورغړونه، او په دې پښه مې ولګېده، بس دقه د ما دا یو غوته میراش کی جدا کړي او بیرته بیا خپل حالات راغله
او نور کوچان خو دلی دلی زیګرځي
او اکثره ما شما غو بیخی ګرځي ورکه غو دغه تو پام کې هغه خپل غو ډب د مالداري دی
منه خو بیا پخې چاو دی کیږم کنه کله چې پخې چاو دی می یو تابن ویني بیا ګرځي لوچه پخې میکروب کیږي نه
یاره د خاص میکروب مې نه دا کړی دلې ما خو مخ کې درته ویلې وای دا چې بس د خدای تعالی شان دا او سغه پیبل پیو چاو دیغه نه کوچای د سی بیجای ګرځي نه پیبل ګرځي وسغه کیسه نستلګه څخیل به چې وخت دی مونږ په وړه کیټوب کې
هغه کوچان چې لګزرې عمرونه پاخه دی دوی لامه وخت نه ډیر خوشاله دي چې لوچ پیبه ګرځي دل په دښتو درو کې کنه اوس که سولاتم پیدا سوی رقم بوټونه دی پخوي کوم مګر دغه وخت نه خوښ نه دی لاته چده
یلاته دادا قرار قرار دې شپې سار مزدیګار په لړو غرو کې تناره مې کته پورته وستره وګرځې ده
د ملک طالب کوچی لدې پزړه پوري خبرو سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله هم پاتور رسیده ستار فرو